السلام علیکم په افغانستان کې د سهار و بجې شوې نن دوشنبه د سرطان یا چنګاښ میاشتې درویشتمه او د جولای دیرلسمه نیټه ده د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي اوری چې د افغانستان ترکمنستان او آذربایجان چارواکي نن درې اړخیزه غونډه لري د بحث موضوع سیاسي او اقتصادي ثبات دی د نړۍ د کاتولیکي عیسویانو مشر وایي د ترکیې هغې پریکړې خواشینی کړی چې آیا صوفیا کلیسا یې په جومات بدله کړې دا هر څه وروسته راځي خو په پیل کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی د خوړو نړیوال سازمان له افغانستان سره د اروپایي ټولنې مرستې وستایلې بغلان کې د طالبانو یو پوځي مسؤول له څو ملګرو سره وژل شوی او پرون په ټوله نړۍ کې د کورونا څه باندې 2,13,000 نوې پیښې ثبت شوې د خبرونو تفصیل WFP یا د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو سره د اروپایي ټولنې د نویو مرستو د اعلان هرکلی وکړ دغه سازمان د یکشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې اروپایي ټولنه له WFP سره 3,600,000 یورو مرسته کوي څو په افغانستان کې د طبیعي پیښو زیانمنو شوو او جګړه ځپلو سره مرسته وشي اعلامیه په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د مرستیال او سرپرست مشر رابرت کاساکا له قوله لیکي چې وایي په دې مرستې سره به WFP په افغانستان کې 4,700 د جګړو او طبیعي آفتونو زیانمنو کسانو او 150,000 هغو ماشومانو او میندو ته چې په خوارځواکۍ اخته شوي دي خوراکي او بشري مرستې ورسوي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د بشري پروګرامونو مشر لویجی پندولفی ویلي چې د افغانستان ډیر هغه وګړي چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي له روغتیایي امکاناتو څخه لرې دي او بشري مرستو ته یې اړتیا ډیره ده اروپایي ټولنې په تیرو 5 کلونو کې د یو مخکښ بشري تمویلوونکي په توګه له افغانستان سره 6,000,000 یورو مرسته کړې ده طالبان په کندهار ولایت کې لبنده د 100 تنو افغان ځواکونو د خوشی کېدو خبره کوي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د یکشنبې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې 100 تنه افغان ځواکونه یې په کندهار ولایت کې لبنده خوشی کړي او خپلو کورنیو ته یې استولي دا اقدام له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلیدو لپاره د دواړو لورو د بندیانو د تبادلې د لړۍ له مخې شوی که څه هم حکومت تر اوسه د پرونیو 100 تنو د خوشی کېدو په اړه څه نه دي ویلي خو ارګ ټینګار کوي چې د زرګونو طالب بندیانو په خوشی کېدو سره حکومت د سولې خبرو د پیل لپاره جدي ګامونه اخیستي او اوس له طالبانو غواړي چې پر خپلو ژمنو ودرېږي تر اوسه افغان حکومت 4,019 بندیان او طالبانو بیا نږدې 800 حکومتي زندانیان پریښي دي بلخوا د بغلان دوشي لپاره د طالبانو پوځي مسؤول ملا زاکر ګجر ووژل شو د 212 پامیر قلی اردو په یوې اعلامیه کې چې پرون ماښام خپره شوه راغلي چې ملا زاکر ګجر له نورو 5 وسلوالو طالبانو سره یو ځای پرون تر غرمې وروسته له افغان ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شو اعلامیه زیاتوي نښتې هغه وخت وشوې چې طالبانو د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ په زور آبي سیمه کې پر افغان امنیتي ځواکونو برید وکړ چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول د 212 پامیر قلی اردو په اعلامیه کې په دینخته کې د افغان ځواکونو د مرګ جوبلې په اړه څه نه دی ویل شوی طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې په نږدې راتلونکو کې له 12 کلنو د کموم رضوانانو د کرکټ تمریناتي کمپ پیلیږي افغانستان کرکټ بورډ به ډیر ژر د 2021 کال د 19 کلنو کموم رضوانانو د آسیا جام لپاره د چمتووالي په موخه د 150 هغو لوبغاړو چې عمرونه یې 14 یا 18 کلونه وي د 4 ورځني روزنیز کمپ سربیره 4 ورځنۍ سیالۍ هم پیل کړي د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی چې ډېر ژر د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري ځوانو لوبغاړو لپاره تمریناتي کیمپ پیل شي دغه تمریناتي کیمپ په پلان کې ده چې په ننګرهار غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې پیل شي چې دا تمریناتي کیمپ په مختلفو برخو کې وي او لوبغاړي به په مختلفو برخو کې وروزل شي را روانو نړیوالو لوبو لپاره
ښاغلی هوتکوای یاد کیمپ او سیالۍ به د روغتیا وزارت سپارښتنو ته په پام سره ترسره کیږي خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې په یوه ورځ په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر تر 2,13,000 واوښت. دغه سازمان پرون د جولای په 12مه وویل چې دا شمیر کسان په تیرو 24 ساعتونو کې په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. په دې سره په نړۍ کې په یاده ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 2,500,000 کسانو ته ورسید. له همدې شمیرې څه باندې 15,200 کسان مړه شوي دي. تیره ورځ په امریکا کې د کورونا ویروس تازه 6,000 پیښې ثبت شوې. په برازیل کې 45,000 او په هند کې د 28,000 نوو پیښو راپور ورکول شو. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د نښتو پر مهال 4 سرتیری او 4 ترهګر وژل شوي. د پوځ په یوې اعلامیه کې چې پرون ناوخته خپره شوه راغلي، دغه سرتیری د یکشنبې په ورځ د هغو پوځي عملیاتو پر مهال وژل شول چې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ پیل شول. د پاکستان د پوځ په وینا د دواړو لورو ترمنځ نښتې هغه مهال وشوې چې پوځیانو د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د توندلارو یو پټنځای محاصره کړ. شمالي وزیرستان تر 2014 کال د مخه د سیمه ایزو او بهرنیو توندلارو یو عمده مرکز بلل کېده او د پاکستان پوځ په همغه کال کې د سیمې د پاکولو لپاره پراخ عملیات پیل کړل. او لږ تر لږه 15 تنه د جنوبي افریقا مرکز یوهانسبورګ ته نږدې پر یوې کلیسا د وسلوال برید پر مهال وژل شول. پولیسو د یکشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې وسلوال کسان یوې کلیسا ته ننوتل، پر خلکو یې برید وکړ او یو شمېر کسان یې اسیر ونیول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه نون نس. جلال آباد اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 28. هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 30. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 28. او کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 25.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. د افغانستان، آذربایجان او ترکمنستان د بهرنۍ چارو وزیران نن د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي ثبات جرګه کیږي.
درې واړه وزیران به د هغو نظریاتو او وړاندیزونو په هکله د یو میکانیزم رامنځته کیدلو بحث وکړي تر څو هغه پیشنهادات او نظریات تطبیق سي.
د کورونا وبا له کبله لګول شوو بندیزونو په افغانستان کې هوایی شرکتونه له مالی ستونزو سره مخ کړي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر د انقرې هغې پرېکړې خفه کړی چې آیا سوفیا کلیسا یې جومات ته بدله کړې.
رودونه مې فکر نه دی وړي استانبول ته، زه د سوفیا په اړه فکر کوم.
خوست کې نوی والی صدیق پتمن د دغه ولایت د پرمختګ ژمنې وکړې.
اول په زړې پروژې تکمیل او والی صاحب زحمت وستلی دی، دا هغې پسې به نو پروژې د مالی کال په حساب نیم کال منګ او تاسې لرو چې زړې پروژې
د خبرونې تر پایه. نور مسایل هم شته، هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړئ. تازو د خبرونې لومړی موضوع ته، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات د راوستلو په هدف په ملي او نړیواله کچه هڅې روانې دي، د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنۍ چارو وزیران نن غونډه لري او د یادو هڅو پر دوام خبرې کوي. په دې غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې جوړیږي، هغو اهدافو ته د رسیدو پر لارو چارو غور کیږي چې د یادو دریو هیوادونو مشرانو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې خبرې ورباندې کړې وې. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د هغو دریو مهمو غونډو راوروسته چې تېر اونۍ په افغانستان کې د دې هیواد د سولې په اړه جوړې سوې، تمه ده نن هم په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو پر لارو چارو خبرې وسي. ټاکل سوې د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران نن په یوې ویډیویي غونډه کې د هغو سیاسي او اقتصادي پروګرامونو په اړه خبرې وکړې چې د دریو هیوادونو مشرانو د جولای پر 2مه نیټه په یوه ویډیویي ناسته کې مطرح کړي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه د یکشنبې په ورځ رسنیو ته وویل
د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران په یوه درې اړخیزه غونډه کې د ویډیو کانفرنس له لارې د درې وړو هیوادونو د ولسمشرانو د جلسې د نتایجو او پروګرامونو په اړه بحث وکړي چې د جولای د میاشتې په دوومه پلار اچول سوې وه. درې واړه وزیران به د هغو نظریاتو او وړاندیزونو په هکله د یو میکانیزم رامنځته کیدلو بحث وکړي تر څو هغه پیشنهادات او نظریات تطبیق سي.
د افغانستان، آذربایجان او ترکمنستان د ولسمشرانو په غونډه کې چې د ولسمشر اشرف غنی په نوښت د جولای پر دوهمه نیټه جوړه سوې وه، د دریو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د شوالي او د سولې پر هڅو خبرې سوې وې. ولسمشر غنی وویل چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د سولې مذاکراتو او تلپاتې سولې ټینګښت ته ژمن دی. په غیلمې کې چې د همدې ویډیو غونډې وروسته د افغان حکومت لخوا ورکړل سوې وه، راغلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به د اتلسو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو له ایرانو سره د سولې مذاکراتو په اړه بحثونه وکړي. د نن ورځې غونډه هم د همدې ناستو یوه برخه ده. د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه داسې مهال کیږي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف په ملي، سیمه ییزه او نړیواله سطحه جدي هڅې روانې دي. د افغانستان حکومت پرون یکشنبه یو ځل بیا د سولې خبرو د پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه له طالبانو څخه تکرار کړه. طالبانو بیا د خبرو تر پیل د مخه د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه غیر منطقي بللې او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د زندانیانو د ژر تر ژره تبادلې ټینګار کړی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
افغانستان کې د کورونا وبا له کبله لګول شوو بندیزونو د ملکی هوایی چلند سکتور له مالی پلوه ځپلی دی. که څه هم دغه هیواد کې په کورنیو او بهرنیو پروازونو باندې بندیزونه یو څه کم شوي، خو لا هم مسافر په اسانه له هوایی لارې تګ راتګ ته زړه نښه کوي او دې چارې د هوایی شرکتونو عواید کم کړي. دیوان نادر د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د کامیر خصوصي هوایی شرکت استانبول او انقره ته خپل پروازونه عادي حالت ته ګرځولي او ونی کې یو پرواز اسلام آباد ته هم لري. د هوایی شرکت سلویخ سلنه داخلي پروازونه له سره پیل کړي دي، خو په ورته وخت کې دا شرکت اتیا سلنه د عوایدو کمښت سره هم مخ دی. د دې شرکت د سوداګریزو چارو مسؤول سلیمان عمر وایي
هیڅ شی تیر پخوانی حالت ته نه دی ګرځېدلی. که څه هم بندیزونه کم شوي او ترکیه او پاکستان ته مو پروازونه پیل کړي، خو د مسافرینو شمیر د پخوا په څیر نه دی. باور جوړونې ته اړتیا ده چې مسافرین د سفر کولو جرأت وکړي. ویلی شو چې د توریزم او هوایی چلند صنعت لوی تاوان کړی دی.
د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي له امله د قرنټین په موده کې هوایی شرکتونو له هند، ترکیې او عربستانه هم لسګونه پروازونه درلودل. آریانا افغان هوایی شرکت خبرو ته حاضر نه شو، خو د افغانستان هوایی چلند ملکی اداره وایي چې وروستیو میاشتو کې د کرونا وایروس له امله کامیر شرکت ته څه د پاسه $60 میلیون او آریانا ته څه د پاسه $12 میلیون مالي زیان اوښتی دی. د دې ادارې ویان محمد نعیم صالحی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د قرنټین پر مهال د پروازونو بندیدل او د افغانستان له اسمانه د پروازونو د کمیدو لامله د دې ادارې عاید شاوخوا $2 میلیارد افغانۍ رقم شوی. ښاغلی صالحی وویل چې په وروستیو اونیو کې د ترکیې او اماراتو هوایی شرکتونو افغانستان ته خپل پروازونه پیل کړي او د افغانستان کورني هوایی شرکتونو هم یادو دوو هیوادونو ته الوتنې کړي دي. د ده په وینا تمه ده چې داخلي پروازونه بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي، خو په دې تړاو باید کابینه پریکړه وکړي.
داخلی پروازونه د دولت د کابینه پریکړې پورې تړاو لري. په بیړنۍ کمیټه کې پریکړه وشوه چې د ځانګړو پروازونو په اړه د کابینه پریکړه وکړي. اوسمهال غیر عادي او استثنایي پروازونه د ولایتونو ترمنځ ترسره کیږي.
د افغانستان ملکی هوایی چلند اداره وایي هند، تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان ته د پروازونو په برخه کې بندیز بشپړ نه دی مات شوی. دغه اداره دا هم وایي که نور هیوادونه پر پروازونو بندیز ختم کړي، د افغانستان هوایی شرکتونه چمتو دي چې خپل پروازونه له سره پیل کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1296 او په لویو ښارونو کې د اف ام په 100.15 څپو خبرونه لري. اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، نوریاس نوري د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
ایوروایشیا ریویو خبرونه په دې اړه چې آیا هند له طالبانو سره خبرې وکړي که نه، یوه تحلیلي لیکنه خبره کړې ده. ایوروایشیا ریوی لیکي په داسې حال کې چې د پردې تر شا په افغانستان کې یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د امریکا په ملاتړ هڅې د پرمختګ نوي پړاو ته داخلیږي، په هند کې په تېره بیا د روان 2020 کال د مې له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د خبرو په اړه بحثونه بیا توده شوي دي. د ایوروایشیا په لیکنه هند له طالبانو سره د خبرو په کولو ښایي ګټه ترلاسه کړي، خو په اوس وخت کې دا یوه فرضیه ده. په دې اړه تر پریکړې مخکې چې هند خبرې وکړي که نه، تر تردید ورهاخوا دا هیواد دې ته اړتیا لري چې په دې اړه ډیر غور وکړي. دا چې هند له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي دا غوښتنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سرپرست مرستیال الیز ویلز راپورته کړې وه، او نوې ډیلې سخت دې ته هڅولی و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د خبرونې په لیکنه طالبانو هم لیوالتیا ښکاره کړې چې غواړي له هند سره مستقیم اړیکې ټینګ کړي. ایوروایشیا ریویو لیکي د 2013 کال د جولای له میاشتې راهیسې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوي، له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې زیاتې برخې اړیکې ټینګ کړې، او هغه هم په دې خاطر چې طالبانو د راتلونکي په اړه لکه د سولې، د ښځو د حقونو او نړیوال قانون او نورمونو ته د درناوي په برخو کې یو لړ ژمنې کړې دي. هند چې په سیمه کې د افغانستان د حکومت یو کلک ملاتړی ګڼل کېږي او د دې هیواد له بیا رغونې سره د شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، طالبان د پاکستان یوه لاسپوڅې ډله بولي چې په وینا یې په افغانستان کې د اسلام آباد ګټې پالي، خو طالبان بیا په افغانستان کې د هند رول ته د شک په سترګه ګوري. څو خپرونو او ویبپاڼو چې سپورتي مطالب خپروي، د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان د واده د پریکړې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. راشد خان ویلي تر هغو واده یا کوژده نه کوي چې نړیوال جامع افغانستان ته نوي راوړی. د دغو ویبپاڼو په منځ کې انډیا کام راشد خان په شل اوره سیالیو کې د اوسني عصر تر ټولو ښه لوبغاړی بللی، او لیکلي دي چې د کرکټ په دنیا کې د راشد خان لنډ عمر بیل دی چې یوه جادویي افسانه وبلل شي بل څه نه دي. یویشت کلن راشد خان په وروستیو ورځو کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د خپل واده په اړه خبرې وکړې. ویل هغه مهال به واده وکړي چې افغانستان د کرکټ نړیوال جام وګټي. خلیج ټایمز ورسپانې هم دا خبر خپور کړی، او د راشد خان هغه کارنامې هم توضیح کړي دي چې د سن رایزر حیدرآباد په شان په غوره لیګونو کې کړي دي. راشد خان د کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې د 99 پاینټونو په لرلو د نړۍ لومړۍ درجه باولر دی.
اوس هم راځو یوې نړیوالې او سیمه ییزې موضوع ته. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي په استانبول کې یوې کلیسا څخه د جومات جوړولو د انقرې پریکړې خواشینۍ کړی. په همدې حال کې د نړۍ د کلیساو شورا د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه غوښتي چې له دې پریکړې په شا شي. په ترکیې کې یوې محکمې تیره اونۍ پریکړه وکړه چې په استانبول کې آیا صوفیا موزیم په جومات بدل شي. همدې موضوع د نړۍ ډېر عیسویان ناهیلي کړي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي په استانبول ښار کې له آیا صوفیا موزیم څخه د جومات جوړولو د پریکړې له کبله خواشینی دی. پاپ فرانسیس دغه څرګندونې پرون په واتیکان کې د دعا ویلو په اونیزو مراسمو کې وکړې، او دا د انقرې د همدې پریکړې په اړه د نړیوالو غبرګونونو تر ټولو عاطفي احساسات بلل سوي دي. د ترکیې یوې محکمې تېره اونۍ پریکړه وکړه چې دا موزیم په جومات بدل سي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د جولای پر 24 به په دې جومات کې لومړنی لمونځ ادا سي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې وویل د استانبول په اړه فکر کوي او ډېر غمجن دی. دی وایي رودونه مې فکر لیدې وړي استانبول ته. زه د سنت صوفیا په اړه فکر کوم. زه ورېږم د نړۍ د کلیساو شورا د ترکیې له ولسمشر څخه غوښتي چې له دې پریکړې منصرف سي. په استانبول کې میشت یو مسیحي مشر بارت هولوم یو هم د ولسمشر اردوغان د دې پریکړې په اړه ژوره خواشینی ښودلې ده. د آیا صوفیا کلیسا چې 1500 کاله لرغونې ده، په 1453 کال کې د عثماني واکمنۍ پر مهال هم په جماعت بدله سوې وه. د ترکیې ولسمشر ویلي دا ودانۍ به د مسلمانانو او عیسویانو پر مخ پرانیستې وي، خو هغه دا هم وویل ترکیه په دې پریکړې سره خپل ملي حق حاکمیت تمثیل کړ. یونسکو یا د ملګرو ملتونو د کلتوري میراثونو د خوندیتوب ادارې ویلي چې د کلتوري میراثونو یوه کمیټه په دې اړه یوه ارزونه ترسره کوي. د ویلو ده چې آیا صوفیا په استانبول کې یو مشهور عبادت ځای پته سوی چې هم د مسلمانانو او هم د عیسویانو لپاره ډیر اهمیت لري او په ترکیه کې له ډیرو نامتو تورستي سیمو څخه بلل کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د یک شنبه په ورځ د خوست نوی والی محمد صدیق پتمن د دې د پیژندنې په پار جوړ شو ولسی غونډه ته وویل چې د دې ولسونو د یوالي او د خوست د پرمختګ لپاره به کار وکړي. محمد صدیق پتمن د ننګرهار اوسیدونکی دی او له دې مخکې د پوهنې وزارت د مرستیالۍ په ګډون یې د افغان حکومت په مهمو حکومتي څوکیو د کار کولو سابقه درلوده. نجیب الله الوخیل پرې له خوست دغه راپور راستولی.
د خوست د ولایتي شورا غړو، قومي مخورو او مدني فعالانو د خوست له نوی والی محمد صدیق پتمن وغوښتل چې د امنیت په ګډون په دې ولایت کې د هغو څو بنسټیزو پروژو پرې کېدو ته پاملرنه وکړي چې مرکزي حکومت تل له خوستوالو سره ژمنه کړې ده. د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال آزادۍ راډیو ته وویل د خوست له نوی والی څخه د خوستوالو هماغه غوښتنې دي چې تل په وروستیو 13 کلونو کې له رسنیو او چارواکو سره شریکي کړې دي.
خان پانتون و د ترانزیت د بادی مسائل چې پوت دي به سر تر سوال وو او د صنعتي پارک موضوع چې دا یو طرف ته شي تر څنګ دیږي هغه مستر پلان چې نوې منډه شو دا هغه مستر پلان په عمل کې پیاده کول دي. تر ټولو مهمه غوښتنه اوس دا ده چې موږ په خوست کې باید د خوست شهر او خوست دیږي امنیت خراب ده.
قومي مشر رحیم ګل بابا کې خلوی چارواکو ورسره تل ژمنې کړي. خود دوی غوښتنه داده چې تر دې وروسته دې کړي ژمنې عملي کړي.
تر اوسه پورې حکومت لرو پرتی سمو ته توجه نه کوي ځکه چې دې سړک خوم دې تر اوسه پورې هغه رسیدګي دې نه کوي. بس خلی په خلیای چې موږ دا کور کوو په عمل کې تر اوسه پورې نه کړه.
مدني فعال زهره جلال ول د خوست نوی والی محمد صدیق پتمن تر ډیره علمي او اکاډمیک کس دی. نو دته په کار ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي او بیوزله ښځو لپاره د حرفي او مسلکي زده کړو پروګرامونه عملي کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې باید هغه ښځې چې بیوزله دي هغوی لپاره د اقتصادي پیاوړتیا لپاره او هغه ځوانان چې ظرفیت لري دوی لپاره د کار او پروګرامونه جوړولو لپاره او په څنګ کې د خوست سوکالۍ آرامۍ لپاره هلې ځلې وکړي.
د خوست نوی والی پیژندنې او هرکلی ته د پخوانی والی محمد حلیم فدایی د خوا ځانګړي ترتیبات نیول شوي ول چې ویناوالو دا یو نوی او ښه دود یاد کړ. بل لوري ته نوی والی محمد صدیق پتمن د خوستوالو همدې غوښتنو ته په کتو وویل چې د ولسونو د یووالي لپاره د کار په خوا کې به نیمګړې پروژې بشپړوي او د هغو برنامو راوړل او پلي کېدل به تعقیب کړي چې د دې ولایت په پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي.
مسایل به چې کوم ځای ته جناب والی صاحب رسولي دي د هماغه ځای به تعقیب اول به زړې پروژې تکمیلو چې والی صاحب په زحمت ویستلی دی د هغې پسې به نو پروژو د مالي کال په حساب نیم کال موږ او تاسې لرو چې زړې پروژې به تکمیل او په همدې کال کې پروژه سازي وو پروژې جوړې کړو چې د راتلونکي کال لپاره دی.
له محمد صدیق پتمن مخکې محمد حلیم فدایی څه د پاسه 19 میاشتې د خوستوالي وو چې اوس د پکتیا د نوي والي په توګه ټاکل شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خپلواک صافي د لغمان علي شنګ نه لیکلي وای د ملکی وګړو مرګ شوبله به له حد زیاته شوي د خپل منځي خبرو د پایل مخ کې باید جګړه ودرول شي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادرین لیکلي وای افغان حکومت او طالبان باید ژر د بندیانو خوشی کېدل پروسه پای ته ورسوي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه وای په افغانستان کې د ملکیانو تلفات ورځ تر بلې زیاتېږي او دا ځکه چې طالبان ملکیان د ستر په توګه استعمالوي او حکومت بیا په هوایي برید کې ملکیان وژني. بل اوریدونکي امیر خان ایوبی له لشکرګاه څخه لیکلي وای د رجب طیب اردوغان ښه پرېکړه کړې چې آیا صوفیا کلیسا یې په جومات بدله کړي. خپلواک صافي د لغمان علي شنګ لیکلي وای ملکی مرګ ژوبله به له حده زیاته شوې ده. دغه اوریدونکي پیغام دوه ځله راغلی. حافظ حکمت الله حماد لیکلي وای له هلمند له باباجي نه په لشکرګاه کې د اس ام اس هم نه لوستل کیږي. د سولې د ولسی حرکت د نظر سره همغږی یم. د جعفری دغه اس ام اس را لېږلی دی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. وسام په مخړې لاندو خبرونه ته ډبلیو اف پی یا د خړو نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو سره د اروپای ټولنې د نویو مرستو د اعلان هرکلی کړی. دغه سازمان د یک شمې پورز په یو اعلامیه کې ویل چې اروپای ټولنه له ډبلیو اف پی سره 3 میلیونه او 600 زره یورو مرسته کوي څو په افغانستان کې طبیعي پیښو څخه د زیانمنو شوو او جګړه ځپلو کسانو لاسنیوی پرې وشي. طالبان په کندهار ولایت کې لبنده د لاسو تنو افغان ځواکونو د خوشی کېدو خبره کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې لاسو تنو افغان ځواکونه په کندهار ولایت کې لبنده آزاد کړي او خپل کورنۍ ته یې سپارلي. د بغلان دوشي لپاره د طالبانو پوځي مسؤول ملا زاکر ګجر ووجل شو. د 213 پامیر قلی اردو په اعلامیه کې چې پرون یک شنبه خبره شو راغلی چې ملا زاکر ګجر له نورو 15 وسلوالو طالبانو سره یو ځای پرون تر غرمې وروسته له افغان ځواکونو سره پنختو کې ووجل شو. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په نږدې راتلونکي کې له ولسکلنو د کوم عمر ځوانانو د کرکټ تمریناتي کمپ پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې په یوه ورځ په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 213,000 ته ورسید. او د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د نښتو پر مهال 4 سرتیری او 4 ترهګر وژل شوي دي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. آزادۍ راډیو په ټولو لویو ښارونو کې په اف ام 100.5 خپرونه لري. او اوس هم
دا ژوند رنگونه. نوم دې راته وایي څه کار کوي؟
نوم مې سید عمر ده. کامرامین مې د پارک وی رحمان مینه پارک.
همدغه پارک کې؟
او همدغه پارک کې کامرامینې کوي. واکس بس خلک نه.
څومره وخت شو دلته کار کوي؟
درته دوه کاله.
څنګه راغلی دلته؟ چا درته ویل خپل دې فکر شو چې راشه دلته کار وکړي؟
دلته تی خپل فکر مشه ملګری مې کامرا درلود. بیا هغه خرڅ کړ. بیا ما ځان ته ودانه کامرا وخت مکتب مې خلاص کړ. بیا مې لو درسې دا کار وکړ. غریبي وکړ سره غم ده دا کار. بیا خوونو گزاره کوله.
ټول ورځ راځي کنه درس هم وایي؟
نه درس هم وایم. بیا نیمه ورځ تر راځم. زړه مې چې پنتون شروع کوم. ها او
کټه شته پکې کنه؟
پیدا غریبي کې پکې درې سوا دوه سوا سلوش دوا کېږي.
این دا ورځی کار ده.
او
خپل دی عکس تخلي مسلکي عکس اخلي کنه؟ بس توکلی دی دا کار اپیل کړی؟
نه اوس دا اوس می تجربه ډیر پیدا کړی. دا عکس اخلم ډیر خوښه عکس بس ما مشتری ته مشتری په زړه بس بس ما ته مشتریان جلب سي. زبات گاک پیدا کوم دلته.
یعنی خاص څه ډول اخستل کېږي؟
مشتری باید په سمه توګه ودروي. ورته وایي چې دغه عینه کې بستر کوي دغه سی ودروه په خوښه شان کې هلته سی ودروه. بیا عکس واخله په درجه کې په سیستم کې په قالب کې عکس واخله. او
یعنی کار څوک غواړي ښه کس کېدی شي؟
او سړی څوک غواړي هر کار کوی سي. هغه کولی سي کوی ځان سره مشوره وکړي هغه هر چیرته رسیدی سي. هغه وایي قدم په قدم ځان رسولی سي او چیرته زړه یې غواړي.
دا دلته چې کوم کسان عکسونه اخلي کنه دا چاپوي کنه درنه اخلي خبروي په ټولنیزو شبکو کې؟
نه دلته چې کسان ډېر موږ نه عکسونه اخلي فیسبوک له خاطر نه اخلي. دا ټول الکان دي. مثلا الکان راځي دلته د کابل الکان دي د ولایت لږ لږ راځي. خاص الکان سي دي د کابل الکان دي مکتب الکان دي راځي دلته عکسونه اخلي فیسبوک له خاطر نه.
عکسونه به هم ډېر کوي کنه؟
عکسونه عکسونه خو ډېر دي ورو.
څنګه د ژوند دي خطرېږي؟ خوشاله؟
او خوشاله شکر الحمدلله. کار می جوړل الله له پیسې ګټم.
مننه خوشاله اوسې.
ځوانه اوسې مننه.
اوریدونکو له دې سره دغه خبری مجله پای ته رسیږي. تر یوې خبرتیا وروسته دری خبری مجله خبريږي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او داریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.